په کار د جاب د پاره هغه صحیح دوی ته کیریئر کاونسلنګ نه ملاویږي. میډیا طرف ته کیریئر کاونسلنګ نشته ده، نو دې پاره دې څه خیالات دي؟ دوه پوښتنه مې دا ده جی، په میډیا چې یو په شعر او شاعري چې چونکې دې په دواړو چې یو کمبینیشن ده، نو دې څه خیال ده چې په دې چې هغه معیار ستا، ما خو دا خیال چې اوس په دې دواړو شیونو چې کمرشلیزم راغلی ده هغه معیار چې دغه برقرار نه ده پاته.
زه دې ورور ته سلام کوم چې دوی دومره ښکلې خبره وکړه، لکه دا سوچ د ده ټولو زنانو دپاره دی. نو زما په خیال چې داسې رونه زمونږ وي، نو د کاونسلنګ ضرورت نشته، ځکه چې شوق او چې په چا کې شوق وي، څوک دې فیلډ ته راتلل غواړي یا صلاحیت وي پکې، نو هغې ته چې د کور نه لږ شانتې اجازت ملاو شي یا لږ شانتې رهنمایي وشي د هغې، نو دغه د هغې دپاره ډېره لویه خبره ده. او زه دا په خپله باندې وایم، داسې څه اداره ماته پته نشته چې وي چې د کاونسلنګ وکړي یا دوی دې طرف ته راغبه کړي. خو دا زه د ستاسو د دې ریډیو د غږ په حواله باندې دا خبره زه کوم ټولو زنانو ته، ټولو خویندو ته، چې دې کې هیڅ بدیت نشته. دا هم ډېره زیاته خبره کړې ده. واقعي چې د شعر و شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی، او د دې زه په سختو ټکو کې غندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دې د خپل نوم دپاره، د خپل نمایش دپاره، هغه په ځینې زمونږ سندرغاړي دي، زمونږ فنکاران دي چې هغې دغه ووایي، نو په هغې کې ډېر زیات بد ټکي زه اوس هغه الفاظ نه وایم دلته، خو زه د دې سخته غندنه کوم چې د شاعرۍ معیار چې دی هغه کم از کم په سندرو کې، په لوبو کې، په غزلو کې، په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار
دی. بیا اخره کې کو یو دوه شعرونه ساسو مونږ واورو او اوریدونکو هم واوري.
وریز غریږي او اسمان ژاړي، زخمی احساس په مړ ارمان ژاړي، پڼو پیلي د نیزو په سوکو، اوخ کې بیوس دي چشمان ژاړي، او د خزانو قارون مړ شوی نه دی، درته بیوسا مظلومان ژاړي، او یو خوا گرانی دا او روزگار نشتا، بل خوا دولگی ماشومان ژاړي، او د کربلا وینې لا وچی نه دي، د صراط تند په خپل ځان ژاړي، او د انقلاب چغې نارې په جهان، د محلونو شاهزادګان ژاړي، او د خطو خال کسی پیکه پاتې شوي، د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي، او بارود وریږي د پښتون پسینا، جونی سرتور او ځوانان ژاړي، او خدایا سپرلې مې په چمن راولا، خدایا سپرلې مې په چمن راولا، په باغیچو کې بلبلان ژاړي، د تخیل مرغې وزر رانغښتي، بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي.
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله.
تاسو یو جهان مننه.
د جمهوریت په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې که لوی ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي؟ د جمهوریت خبرونې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او له ولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری حقی سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوې چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلې. تاسو د پوهانو لخوا واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنت ته وسپاره، او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي، او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې، پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو دا څه خیال نشي ساتلې لکه ملیټری یې ساتلې شي هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کول شي اینه پس بیا ملک مات شو ډیموکراتیک پکې یو وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو بیا ضیاء الحق راغلو ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتل شي اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو نو دا د نن خبره ده د پاکستان جوړېدو نه د نن ورځې پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارکه شکو کو شوبات دي چې را د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی مخنیوي ځکه کوي کنه چې دا د دې شک ته چې د سیاسي ګوندونو چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنت ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنت ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي خو بیا مونګولي دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یې وکړل کنه. نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی خو بیا وروسته ورته پته ولګیدا چې یار کچر ته زه ډیر مخکې لاړ شم نو کې دې شي چې ملیټری ډایریکټ په پاور کې راشي بیا نو دا په څه منظر دی چې نو شریف اوس هغه کا داخلي پالیسی دا کا خارجي پالیسی دا هر څه استابلیشمنت ته په لاس ورکړی دي او په خپل بس دا لږ کم ضروري کارونه چې لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه خلاص کیا خستی دی حکم ډیر سټریټیجیک زایونه چې دی هغه ټول زما په نظر کې استابلیشمنت ته فلاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداري ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې استابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
نواز شریف لږ هم په سکیورټی پالیسی یا فارن پالیسی کې ګوته وهل شروع کړي نو دا د امکان شته چې بیا ملیټری ډایریکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې په خوانی وسته د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکبل د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کني اوته جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی, جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل مانا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت دولس تر ټولو ټیټې سطحې ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والټ په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولې خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
د
پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي, بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړېږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي, نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملی امنیت او قومی ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
ګټي
د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوريږي. په درې ورځو کې له 4500 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګوره چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې ټولو کڼ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه شو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډا او پوځي مرکز پاتې شوی دی. نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ورسره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزۍ یا انتهاګرۍ ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنټ لاس دی. دی د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه ښودل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنټ کوي. مثال دا دی چې د 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولیدل چې عوامي نیشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنټ بلل کیږي، مونږ وکتل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې دماکې کې د الفا کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسې کولې او هغه نتیجه دا وته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم زما په نظر کې د استابلیشمنت پرېشرز انډر دی او د ډیر سنرشي کوله
که د کین لاس او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخه ته نوې بیانیې او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاري د سخت دریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي
جب ایک دفعه ایک چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے
کله چې یو شی ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوت نور طاقت او قوت جوړول کیږي نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکلی نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجہد او هڅه ورپاتې دي
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدلې کړې
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنو اور چپو گندنو کی چخپلا نمگڑتا دا نو حغ دادا چی د دی گوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي گندنو ته ورغله لا ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکو هم ندی نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي گوند جوړ کړو انده چې د نیپ کسان له استابلیشمنت سره یو ځای کې نسل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
او انکه سات منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینه وغیرہ جوائن کی
د سیاسيات استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادي او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیې یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالي شوی
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفت کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفت
یو بل وجہ دا چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیې یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپی ډلو ته ورځي لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې